مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د نور بس د اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. خو لنډ خبري برخه لرو. پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو سرپرست حکومت وایي هاګ میشت د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سي ته ځان مکلف نه بولي. حکومت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې د افغانانو د دیني او ملي ارزښتونو د ساتنې نظام په توګه د روم اساسنامه چې پر بنسټ دغه نړیواله محکمه جوړه شوې او د تېرې ادارې لخوا ورسره افغانستان الحاق شوی قانوني اعتبار نه لري. د طالبان حکومت دغه اعلامیه داسې مهال خپروي چې د آی سی سي لوی څارنوال په تېره جنوري میاشت کې د هغه څه په خاطر چې د طالبانو حکومت له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو څخه په جدي سرغړونو تورن کړی، د دوی د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو لپاره غوښتنه کړې چې تر اوسه د دې محکمې قاضیانو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د طالبانو سرپرست حکومت د آی سی سي دا اقدام رد کړی او پریکړه یې سیاسي انګیزه بللې ده. د جرمونو نړیواله محکمه په 1998 کال کې د روم د اساسنامې پر اساس تاسیس شوی او شاوخوا 125 غړي لري. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د روم له اساسنامې سره یو ځای شو. ټاکل شوی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینس سبا جمعه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 50مې غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور وړاندې کړی. نوموړی دغه راپور داسې مهال وړاندې کوي چې څو ورځې وروسته د دوحې د تړون د لاسلیک 15 کاله پوره کیږي. دا شورا به د دوشنبې په ورځ د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بشري حقوقو راپورونه وڅېړي او د افغانستان، ایران، اوکراین، اشغال شوو فلسطیني سیمو، سودان او بلاروس په ګډون په یو شمیر هیوادونو تمرکز وکړي. په جنیوا کې د فبروري له 14 څخه تر 16 پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د غونډې په لومړیو ورځو کې به مهم بحثونه ترسره شي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وو مسافرو د وژنې مسؤلیت بلوچ بلتون پالر ډلې په غاړه واخیست او ویل چې قربانیان د پوځ او استخباراتي خدمتونو سره تړاو لري. دا برید د سیشن بی په شپنا وخت په رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشو چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته په لاره او په لویه لاره کې ودرو وطن یې راښکته کړل او په ډزو وژل. د بلوچ بلتون پالر ډلې په یو بیان کې وویل چې د دوی وسلوالو په بس برید وکړ او د پوځ وطن یې وژل. ځای چارواکو دا ادارت کړی او ویلي دي چې وژل شوی کسان ملکی وګړي دي چې له امنیتي ځواکونو سره هیڅ اړیکه نه درلوده. د بشري حقوقو دو سازمانونو په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د ایران حکومت د تیر میلادي کال په انترس کې 915 کسان اعدام کړي دي. ایران له چین وروسته تر ټولو ډیر کسان اعداموي. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې په ناروې کې میشته او فرانسوي سازمان چې په ګډه د اعدام د مجازاتو په وړاندې نومیږي دا راپور د پنجشنبې په ورځ خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې له 2003 کال راهیسې چې د ایران د بشري حقوقو سازمان د ایران د اعدامونو د ثبت کار پیل کړی دا تر ټولو لوړه شمېره ده. دواړه سازمانونه ادعا کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپل حاکمیت په اوږدو کې اعدام د سیاسي ځپنې د اصلي وسیلې په توګه کارولی دی. د 2003 کال پرتله په 2003 کال کې د اعدامونو شمېر 10% زیات ښودل شوی. په 2003 کال کې 840 کسان اعدام شوي او په 2003 کال کې 915 کسان اعدام شوي. د راپور له مخې په اعدام شوو کې 10 ښځې هم شامل دي. په چک جمهوریت کې نن سهار په یو سوداګریز مارکیټ کې د یو کس لخوا د چړې په ګزارونو دوه ښځې وژل شوې دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د پولیسو له قوله ویلي چې دا پیښه د پراګ په ختیځ کې د هرادی کرالو په ښار کې په یو پلورنځي کې شوې او بریدګری چې یو مشکوک ځوان دی نیولی دی. د وژل شوو ښځو هویت تر اوسه نه دی څرګند او مشکوک کس چې یو چکی 14 کلن ځوان ښودل شوی د پیښې له ځایه شاوخوا 1 کیلومتر لرې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د چمپینز ترافی یا د اتلانو جام د یو ورځنیو سیالیو په لړ کې نن د بنګلادیش او هند لوبډلو ترمنځ لوبه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. د نننۍ لوبې پچه بنګلادیش وګټله او د بیټنګ پریکړه وکړه. د بنګلادیش لوبډلې تر اوسه د 15 لوبغاړو په سوځېدو په 15 اور کې 100 وبخې په نه دیرشم اور کې 160 منډې کړې دي. افغانستان سبا په دې جام کې خپل لومړی لوبه له جنوبي افریقا سره ترسره کوي. د افغانستان راتلونکي لوبه هم له استرالیا او انګلستان سره ده. اتلانو دغه جام د پاکستان او متحده عربي اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي.
خبرونه
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول ډیره برخه د دې خبرونه د نور بس دی 19 پروګرام ته ځانګړی شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، د ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 55مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبري وشي. دا غونډه به د روان فبروري میاشت په 23مه پایل او کابو یو نیمه میاشت دوام وکړي. نور جزئیات به له فیروزه عزیزی واورو چې هم د شبرا سره د ټلیفون لاره وصل ده. فیروزه جان مهرباني.
بلې نور سپتمه دا چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی د رواني فبروري په 28مه د غهوت د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته خپل یو نوی راپور وړاندې کړی. ریچارډ بنت دا راپور په داسې ورځ وړاندې کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون د لاسلیک له 15مې کلیسې سره برابر ده. د ښاغلي بنت دا راپور لا خپور شوی نه ده، خو له دې مخکې د یادې شورا تیر ناستو ته د طالبانو تر واک لاندې د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او انجونو روان وضعیت زړه بوګنوونکی بللای. د خپل راپورونو کې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجو او حتی پر ښځو د جنسي تیریو، پخوانیو پوځیانو او دولتي کارکوونکو د ورکولو او وزلو دغه شان پر ښځو د بیلابیلو بندیزونو له امله د ناورینونو اداوې کړي دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت غبرګونونه یې راپارولي او دوی دا رد کړي، او له همدې امله طالبانو په 2023 کال کې په اگست کې د غهواته د ښاغلي بنیت په سفرونو بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ مستشار محب الله طيب د دې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مسئله ای که نمایندگی دائمی افغانستان بر ازو در این نشست بیشتر تمرکز داره
دای وای په مسلې چې د افغانستان دایمي استازولي په دیناسته کې ډېر تمرکز وکوي، هغه د نظارتي میکانیزم جوړونه ده چې موږ وکولای شو ځانګړی راپور ورکوونکی د مستند جوړونې بل فصل ته ننوځي او د غشان د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه سو ترڅنګ د افغانستان دایمي استازولي به درې نورې ناستې هم جوړ کړي او هڅه کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بشري وضعیت ته د نړیوالو پام ورجلب کړي. نورې سه بیا شمیر افغان ښځې او میرمنې هم له دې ناستې بیلابیلې تمې لري، او دوی وایي چې په دې ناسته کې باید افغانانو د بشري وضعیت په ځانګړي توګه د طالبانو د حکومت لخوا نه پر ښځو د لګول شویو بندیزونو په اړه باید خبرې اترې وسی او داسې حل لارې وموندل سي چې بل اخره په افغانستان کې وضعیت بدل سي. دغه راز دوی دغه غوښتنو ترڅنګ ټینګار کوي چې نړیوال دی کچېرې طالبان دا مسایل ورسره نه مني پر دوی باندې باید فشارونه وارد سي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا وکمنېدو وروسته د نورو ګڼو محدودیتونو ترڅنګ افغان جونې شپږم ټولګي پورته لزده کړو او ښځې په ډیرای دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې لکار کولو راګرځولې. خو دوی دا ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي شوی دي. نورې سبد ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي دوی په 55مه غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په ګډون ځینې نور چارواکي هم ویناوی ولري او بلابل البته د سره هوادونو نه بشري وضعیت په اړه پرونه ووري. بلې نور سبد
بلې مننه. د بشري حقوقو په موضوع کې به هم تم کېږو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په داسې حال کې د افغانستان په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت موضوع څېړي چې د طالبانو سرپرست حکومت وایي حق مشت د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته ځان مکلف نه بولي. د طالبانو حکومت نن په دې اړه یوه اعلامیه خبره کړې. دا اعلامیه هم داسې مهال خبرېږي چې د آی سی سی لوی څارنوال په 13 جنوري میاشت کې د هغه څه په خاطر چې د طالبانو حکومت له بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن کړی دی، دوی د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو لپاره غوښتنه کړې چې تر اوسه د دې محکمې قاضیانو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د طالبانو حکومت د جرمونو له نړیوالې محکمې آی سی سی ته ځان مکلف په داسې حال کې نه بولي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په کور دننه او دغه راز د نړیوالو لخوا مشروعیت یا د رسمیت پیژندلو موضوع تر اوسه نه ده منتفی شوی. آیا په دغه سی یو حالت کې د طالبانو حکومت کولی شي چې افغانستان له یو مهم نړیوال تړون څخه وباسي؟
تاسو ته باید ارزو کوم چې معمولا دولتونه صلاحیت لري چې پریکړه وکړي چې له یو بین المللي سند سره الحاق وکړي یا هغه الحاق لغوه کړي. اما کوم دولتونه؟ هغه دولتونه چې د حقوقو له نظره کامل الحقوق دولت وي، په دې مانا چې د دولت ټول معیارونه پوره کړي وي. متاسفانه د طالبانو دولت یا حکومت یا اداره تر اوسه پورې په نړیواله سطحه د یو دولت په عنوان نه ده پیژندل شوی. بناندې هیڅ نوه پریکړې صلاحیت د هغه استادو په ارتباط نه لري چې افغانستان غړیتوب لري او له پخوا نه د هغوی عضو ګرځېدلی. بنان زه فکر نه کوم چې نړیواله جنایي محکمه یا نور مراجع دغه اعلامیې ته
اعتبار افغانستان د دې محکمې غړیتوب په 2003 کال کې ترلاسه کړی ده. حکومت چې دغه اعلامیه خپره کړې په دې کې د څلورو مهمو ټکو یادونه کړې ده. ویلي دي چې افغانستان په جګړه کې وو او په دغومره موده کې طالبان ویلي دي چې ډیر ظلمونه په افغانستان کې ترسره شول، خو دې محکمې هیڅ هم ونه کړل. آیا دا کېدای شي د توجه وړ وګرځي؟
په حقوقي لحاظ دا له توجه وړ نه ده، اما طالبان کولی شي د یو انتقاد په عنوان یا د یو انتقاد تر عنوان لاندې دا مسله مطرح کړي چې ولې پرونی جنایتکاران د دې محکمې له خوا نه دي محاکمه شوي. اما دا بیا د دې معنا نه شي ګرځېدلی چې یوه مرجع دا خبره وکړي چې فلانی خو نه ده محکمه شوی، زه هم مجرم، ما هم محکمه کوئ. دا داسې معنا لري. یوه او له بل خوانه به تاسو معلومات لپاره د اوریدم کې معلومات لپاره د افغانستان قضیه د جنگي جنایات او قضیه اساسا له 2009 کال نه وروسته د محکمه په میز باندې و. اخرین مورد هم د محکمه غوښتل چې د افغانستان قضیه د جمهوریت په دوران کې و چې د جمهوریت سقوط سره هغه پروسه ودرې.
خو له هغه وروسته کله چې محکمه غوښتل چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواو لوري د ترسره شوو جنګي جنایتونو او د غرض د بشریت ضد جنایتونو د اعدام په اړه څېړنه وکړي چې په هغه کې نړیوال ځواکونه، د امریکا متحده ایالاتونو ځواکونه، د پخواني جمهوري نظام ځواکونه او د غرض مخالف ځواکونه ښکېلو د یو شمېر لور لخوا تر فشار لاندې د محکمې ول شوې تیرې بیا د امریکا لخوا پرې بندیزونه لګول شوې دي. مخکې مونږ شاهدو او محکمه دې ته اړ استلې ده چې د دا ډول اداو په اړه لسیړنو په شاشي. خو په ورستي مورد کې محکمه د طالبانو د مشر او د غرض د ستر محکمې د رئیس د نیول لپاره غوښتنه وړاندې کړې ده. آیا فکر نه کوي چې د دې محکمې به پرې توپ تر پوښتنې لاندې راوستل کېدای شي؟
یو لوی ستونزه ده. محکمه لري اکثرا د لوی قدرتونو فشار لاندې ده او کله کله هم متاسفانه د محکمه باندې دا ادعا هم کیږي چې د غریبو هیوادونو په تیر بیا د افریقایي هیوادونو په جنایاتو باندې ډېر زیات تمرکز کړی. په اروپا کې یوازې د پخواني یوګسلاویا په قضیو باندې ډېر کار کړی. دا عمومي انتقاد داسې په دې باندې راغلی. د امریکې متحده ایالات په مشخص ډول د دې لپاره دا اقدامات کوي له یو خانه د محکمې غړیتوب نه لري. دوه مسله دا ده چې امریکایان چون په ډېرو جنګي جنایاتو کې د محکمې له نورو مراجعو لخوا تورن شوي دي چې دوی جنګي جنایت کړي دغلې جملې نه په افغانستان کې، نو په دې اساس امریکایان غواړي چې له سیاسي فشار نه استفاده وکړي او د محکمې تر فشار لاندې راولي او دقیقا د دې محکمې په کارونو لپاره خنډ ایجادولی شي.
د طالبانو د دغه اعلامیې وروسته که چیرې د طالبانو د مشر او د سترې محکمې رئیس د نیولو حکم صادریږي، یعنی د دې محکمې قاضیان دا حکم صدروي، له هغه وروسته له حقوقي پلوه د طالبانو حکومت دریز به څه ډول وي؟ او د طالبانو مشر که څه هم په داخل کې په عام محضر کې ډیر کم لیدل شوی، خو که بهر ته سفر کوي آیا هیوادونه مکلفیت لري چې نوموړی ونیسي؟
په پرنسپ کې د اساسنامې له مخې کله چې دا محکمه حکم وکړي د محکمې غړي هیوادونه مکلفیت پیدا کوي چې د محکمې پریکړه عملي کړي. نو که چیرې دا حکم وکړي که احیانا فرض کړو د طالبانو مشر یا د هغوی د سترې محکمې رئیس د دوی د هر یو غړي په لاس کې ولویږي، مکلفیت پیدا کوي چې هغه ونیسي او محکمې ته وسپاري.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی په همدې مرکې سره د دې خپرونې خبري برخه هم پای ته رسیږي. خو زما له همکاري حسین احمد زی سره اوسی څو شېبو کې د نور بس د خبرونه مخته وړي.
نور بس دی شکست سکوت.
سلامونه د ازادي رادیو نيزي خبرونه نور بسته خبرونه ته خرغلاست نن د فبرवरी شلمه د ټولنیز عدالت ل نړیوال ورځ سره برابر ده د ورځ په داسې حال کې چې نړی د فبرवरी په شلمه د ټولنیز عدالت نړیواله نمانځي یش مرافانان په افغانستان کې به د عدالت ل نشټوال څخه شکایت لري د ټولنیز عدالت نړیوال ورځ هر کال د ټولنې د بیلابل قشرونو ترمنځ د فقر او ټولنیز تبعیض د منځوړلو په موخه نمانځل کیږي چې اصلي هدف د بی عدالتۍ پر وړاندې حق پورته کول دي اوس په افغانستان کشمیر خزیمین جنوای چې دوه اساسي قانون هم اتر پخلنده شوې دي دا چې په افغانستان کې څومره د ورس په پام کې نیول کیږي څومره د ټولنې ټول وګړو ته عدالت او شان په نظر کې نیول شوی ټولنیز تبعیض څومره دی پر همدې موضوعنن په خبرونه کې مونږه باس لرو تاسو ټول اوریدونکو څخه هیله کوم چې تاسو په خبرونه کې مونږ سره ونده واخلي او د دوه شمیرو په اساس چې تاسو ته تاسو کولای شئ مونږ ته خپل پیغام پرې دی او ترڅنګ مونږ سره خپل نظر د ټلیفون لاله شریک کړئ خبرونه سره د ژوندۍ په باندې د تماس نیولو شمیره استوایم چې 00 00 او تاسو هم کولای شئ چې غږیز پیغامونه مونږ ته پرې خوډلای شئ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 څنګه موږ سره خپل نظریات د ټلیفون لاره شریک کړي. نن په خبرونه کې د دې موضوع په تړاو را سره د خزو د حقوقو فعال اغلی روغل افغان، د خزو د حقوقو فعال اغلی غلی ولی، او تر څنګه د خزو د حقوقو فعال اغلی ولوله دهقان په نننې خبرونه کې ملتي ولري او دغه خبرونه په تړاو خپل نظریات موږ سره شریک کړي. وسم ورزو د خبرونه په دې برخه کې زمونږه درنه میلمنه اغلی روغل افغان د ټلیفون پر کار خمګ سره وصله شوه. سلامونه اغلی افغان، وخت په خیر کړته وي. چې ټولنیس عدالت یعنی څه او څنګه تعریف کولای شو؟
سلامونه نیکیلی تاسو ستاسو اوریدونکو ستاسو تخنیکی همکارانو ته په نیک ساعت وړاندې کوم. ټولنیس عدالت تعریف د تعادل، مساوات د اشخاصو، د اجتماعاتو، د کتلو او انسانانو ترمنز د برابر فرصتونو ایجادول، د امکانات ایجادول، د مساوي لاسموز لاسره وستل، تقسیم د امتیه او لوازم د ژوند رفاه لپاره، دا ټول د یو قانوني چوکار په چوکاټ کې د دولتونو ترمنځ په نړیوال سطح باندې دا د 2020 کال په نړیوال سطح پر رسمیت وپیژندل سول او هدایتونه ورکول سول نړیوالو ته چې خپل په قوانینو کې دا مسلې ته د برابر فرصتونو ایجادول، د فقر د بین وړل، د ژوند د امکاناتو د لپاره زمينه سازي، په خصوص د ماشومانو شزو چې دا په اشیا کې د ژوند قرار لري هغه ته د برابر فرصتونو ایجادول دا د دولتو مسؤلیت او مکلفیت دی په دې نړیوال چوکاټ کې. اوس راځم دې ته چې دغه شعارونه چې دا اولین ځل د پاره د کوپنهاګن چې د ډنمارک مرکز دی دا یو کانفرنس او اعلامیه صادره سو او به ورسته په 2020 کې دا په نړیواله سطح سره په رسمیت سره د نړیوال سازمان په چوکاټ کې وپیژندل سو. ساسی
د
سوال بل
اړخ چی شو مې رباني وکړه. بله بله، همدا مسله دا چې څنګه تعریف کولې شو. مننه کوم اغلی افغان. اغلی ولی تاسو ته درګرزم سلامونه، وخت په خیر کړه. توی چې د دغه ورځې اصلي د موخي نمنځلو په تړاو کوم تاسو غږی چې هدف یې څه ده د دغه ورځې د نمنځلو؟ مهرباني.
زما د مینې ډاک سلامونه مو منې تاسې محترم مېلمانه او محترم اوریدونکي. د موخه د دې ورځې ډیره واضح او روښانه ده، لکه چې د دې ورځې منځ راتلو ده چې کار شوی دی او بل اخره په شلم د فبروري د 2020 کال دغه ورځ په نړیواله سطح وپیژندل شول، په رسمیت وپیژندل شول او د هغه ورځې راهیسې لمانځل کیږي. نو د دا موخه او هدف دا دی چې البته لکه مخکې چې محترم خبرو غوړي اشاره ورته وکړه کامل تعریف وکړي، زه دوه نقطې نور پر اضافه کوم. هغه دا چې د دولتي خدماتو مساویانه ویشل پر اتباعو باندې او د اتباعو مسؤلیت ساتل هم یو د هغه وظیفو او یو د هر برخو څخه دی چې دغه ورځې په منځولي یا دغه اصل په منځولي کې باید په نظر کې ونیول شي. نو هدف د دغه ورځې دغه دی چې د اتباعو حقوق مسؤلیت او دغه یعنی د ژوند د چارو د سمبالولو په ټولنیز شکل دغه په نظر کې ونیول شي او په مطلق نه خو مقصد یعنی په د عدالت په نظر کې نیول سره دا عملي شي باید.
مننه ډیره زیاته مننه. اغلی دهقان تاسو سم خرغلاسته مخبرونه تک تاسو ته وی چې لدغه ورځ د ودونو برداشتونه ډول دی بخصوص په افغانستان کې په نړیوال ټولن کې څنګه برداشت په دی ودونو کې برداشت څنګه لدغه ورځ څخه غزل کی په کوم تاسو مشخصا بس په افغانستان کو د عدالت ټولنیز نړیوال ورځ څخه دوی دغه برداشت څه ډول دی؟
سلامونه وخت بخیر. سلامونه تاسو ته ستاسو همکارانو درنو میلمنو ته اوریدونکو ته لکه څنګه چې درنو میلمنو یادونه وکړه او په ښه توګه دا مفصله تشریح کړه، په افغانستان کې د ټولنیز عدالت برداشت هم دغه د سی باید لکه څنګه چې معرفي شوی ده باید دغه حقونه د اتباعو ترمنځ د خلکو ترمنځ په مساویانه توګه باندې اجرا سی یا هم عملي سی، مګر بدبختانه افغانستان له هغه هیوادونو څخه ده چې دغه ټولنې معمولا دغه افکار څخه پردي دي، بیگانه دي، له دې موضوعاتو څخه ځان لري ساتي. فکر کوي چې دغه موضوعات عملی کړی په ټولنه کې دا به یو څه فرهنګونو ته زیان ورسوي. خو دغه برداشت هم ده چې درته فقط په کتابونو کې دي یا په ورقو کې دي، عملی سوي نه ده، تر ډیره عملی سوي نه ده، په خصوص د خزو پر وړاندې، د ماشومانو پر وړاندې دغه ټولنیز عدالت تر پښو لاندې سوي ده او د تا کومه خاصه توجه په دې برخه کې نه ده سوي. کومه تر دورو ته وګورو، تر حکومت کې هم داسې وو او په اوسنی حکومت کې هم داسې ده، د ټولنیز عدالت ته ډیره خاصه توجه نه ده سوي، ډیر کار پر نه ده سوي. بدبختانه
ډیر زیاته مننه ژوند دی. اغلی افغان لکه څنګه چې اغلی دهقان ویلي چې په ډیری دغه حکومتونو چې راغلي دي بدل سوي دي، ټولنیز عدالت په نظر کې نه دی نیول سوی. کومه تاسو پر عواملو باندې وغږیږئ چې ولې دغه ټولنیز عدالت په خصوص په افغانستان کې تر ډیره پورې په نظر کې نه دی نیول سوی یا دغه موارد په نظر کې نه نیول کیږي؟ د دې اساسي عوامل څه کېدلی سي؟
زه غواړم چې دا زما خبرې نوکې تکمیل کما. هغه دا دی چې شعار د دې نړیوالې ورځې دا دی چې د فقر څخه خلاصون، یو د تبعیض خلاص منصفه نړۍ منځته راوړل دي، چې په هغه کې تعصبات جنسیتی، بومی، د تور، سپین، مذهب، د ژبې، د دغه د فقر څخه، د بیکاری او تبعیض څخه خلاص نړۍ د سولې په لمن کې را ایجاد کی. د دې نړیوالې ورځ شعار دادی، مګر اوس راځم و دې ته نه تنها په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې ډېر سازمانونه د دې عنوان لاندې په دې موخو او اهدافو باندې جوړ سوي، بودیجې ورته تعین سوي دي او نړیوال محاکمو دا مسله همیشه در څېړنې لاندې نیولې ده. دا ملي کېدو زمینه سازي و دولتو ته او حکومتو ته یادونه کړې ده او کومکونه یې وړاندې کړې دي، مګر دا چې نړۍ نن ناکامه ده، په جام کې نړۍ د دغه برابري او عدالت او د فقر د منځولو او د سولې ځمکه او نړۍ منځته راوړل، په دې کې نړۍ پاتې راغلې ده. او راځم زما شایسته نازنین تاریخي هیواد ته، چې په دې کې چې موږ دا درې سو کال راوڅېړو او په خاص ډول باندې دا اوسنی درې نیم څلور کاله په دې کې نشیب و فرازونه وجود درلودی د دغه نړیوال شعار تر لمنې لاندې. بعضی دولتونو دا نړیوال ارزښونه ډیر په پام کې نیولی دي او خپل په قوانینو کې ځای ورکړی دی او نړیوال سازمانو ته امکانات ورکړی دي چې د دوی سره کومکی ووسی او بودیجې تخصیص کی و دی عدالت او برابری منځته راوړلو لپاره. مګر بعضی دولتونو یا حکومتداری په افغانستان کې دې ته شا ګرځولې ده، همکاریانې نه دي کړي. د هغه جملې څخه د طالبانو د اولی دورې او د اوسنی دورې یادونه کولای سو او د جهادي تنظیمو د جنگونو د داخلي جنگونو یادونه کولای سو چې دلته د افغانستان ولس په خاص ډول معشوم شزه معیوب او دا ټول تر هغه سي گزارو لاندې ولویدل چې فقط کندی یتیمانو ماشومانو مایوبین من سراورل بل امکاری پا دی نړیوال شعار کی و نکوالای سوای. او سرازمو دی درینیمو کالو سلورو کالو د طالبانو چی هیچ نړیوال کانوینزونو او هیچ نړیوالو شعارو تا ارزش نور کی او نکارو سر کی او نه دوی په رسمیت پیژندل سوي دي بنان او نه دوی هغه اسلامي اصل چې په هغه کې هم خپل برابري او عدالت اصل دی د اسلام په هغه کې هم دوی پاتې راغلي دي. نو اوس که تاسو دا لند دوه یو هفته خبرونه واوري، یو وزیر زیده تداوی د پاره بهر ته، مګر یو معیاري روغتون وجود نه لري چې په افغانستان کې د ملت لپاره خدمات ارزکی.
بله مثلا بله من نه اغلی افغان ډیر زیاته مننه اغلی. ولی د افغانستان په مورد کې موږ تاسو وګورئ چې د ټولنیز عدالت نړیوال ورځ په نړیواله کچه باندې مازل کیږي، ته خپل دغه سازمان ویلي دی چې باید په افغانستان کې ملاتړ وشي دغه ورځ څخه، باید ټول عدالت پیوشن پالیسي. آیا افغانستان کې دغه ورځ نه مازل کیږي؟ دغه څه ورته شته که نه مازل کیږي؟
په ډیر تاسف سره
په
وطن کې
دغه ورځ
ته په دغه سربېره چې هیڅ رقم توجه مستورته چې دلیل په دلیل مستاسو ټول په یوه دلیل هغه دلیل چې دوی هغه اول قدمونه چې د یو دولت د یو شختار جوړول د تشکیل د فار مهم دی هغه دوی نه دی اخیستي. نو دوی بیا په دوهم قدم کې د فکر د بی عدالتۍ د اجتماعي د ټولنیزو کمبوچاو سره سره کم چلند وکي. اصلا په اول سر کې دغه خلک چې راغلي دي دا اصلا د دولت په چوکاټ کې یو دولتي تعریف دی چې موږ نشو کولای. دا په دې خاطر چې په څلور کال کې دوی اول ملي مشروعیت وانخستي، په څلور کال کې تقریبا څلور کالونو کې دوی یو بهرني ملک په رسمیت ونه پیژندل. حتی هر ملک چې دوی شل کال تمویل کړی و، شل کال یې ټریننګونه ورکړي و، او شل کال یې د وطن خلک په دوی کله هم کړي و، هغه خلک له دوی اوس خپل په رسمیت نه پیژني. د دوی ملي او بین المللي حیثیت تقریبا صفر دی. دوی هیڅ رقم د دولتي شګې دا نه لري چې فرضاً کارونه یا هغه مسولیتونه چې د یو عادل دولت دغه کار وي باید وي کې د خلکو ته خدمات ورسوي. دوی هغه نه کړی دي، نه کوي، او نه دا اوس داسې معلومیږي لکه په راتلونکي کې چې هم ورته تصمیم نه وي، ځکه چې اولینه ډېره غټه ډېره فجی بې عدالتي چې دوی د نجونو د ښځو په حق کړې ده، دغه چې د مکتبو دروازې د فرمان او د قانون په ذریعه تړلې دي. هغه قانون چې خپله د اوسه جوړ کړی نه دی، کامل کړی نه دی، پخوانی اساسي قانون ته هیڅ رقم احترام نه لري. یعنی د هوا څخه دوی یو څو کلمې راکش کړي دي او په دغه فرمان کې ځای پر ځای کړي دي او په دغه فرمان چې نه یې د فرمان صادرونکي چا لیدلی دي نه پیژني او نه اکش موجود دي او نه وجود لري. په دغه څو کلمو یې انتو فکر وکړ چې د ظلم اوج دی چې په صرف په څو کلمو چې د هوا څخه راکش کړي دي دغه زموږ تقریبا د څلور څخه په تخمیني شکل د څلور څخه 5 میلیونو نجونو چې د مکتب سنینې دي د مکتب څخه محرومه پاتې دي. نو دغه یو څوک یو چارواکی چې دومره ظلم کولی شي دومره جبر او غبن ظلم کولی شي پر خپل ملت باندې هغه ته نو بیا یعنی دا بیا ودی ته مهمه وی چې فرض نور ځای بیا عدالتي ونشي بل ځای بیا د خلکو حقوق تلف نشي. دوی اصلا راغلي دغه نه دي د نه دولت شکل لري او نه دغه لپاره راغلي دوی در اوسه پورې د یو ډلې ټپلې چې فرض فکر کوم چې د هیچا کور هم دلې نشته ورسره کورونه هم په ټول په خارج کې دي بس صرف فکر کوم چې د یو بکر سره ناشې چې په مجرد یې شرایطو په خراب شول دوی بیرته چې په خپل کار شي دوی هیڅ رقم د ځایي دولت د ځایي خلکو عمل نه دی کړی او نه خلک په دوی اعتماد لري په دې خاطر چې دوی دغه رقم د دولت په چوکاټ کې پر خلکو په شوزو په نجونو دومره ظلم کړی دي چې دا یو تاریخي دا دومره یو تاریخي مسؤلیت دی دومره یو تاریخي جنایت دی چې فکر کوم چې په دوهم جنگ په دوهم نړیوال جنگ کې د یهودانو په مقابل کې نه دی سوي لکه دوی چې اوس د افغان شوزو افغان جنو او د افغان نسل په مقابل کې کوي.
ډیره زیاته مننه کوم اغلی دهقان تاسو راته وایي چې دلته دا ورځ په دې معنی ده چې په ټولنه کې باید اجتماعي تبعیض د لمنځه یوړل شي. افغانستان کې برعکس بیا دغه تبعیض څومره په دې وروستیو کې زیات شوی دی چې هغه ټولنیز عدالت کم میرمنو لپاره وي هم نارینه وو لپاره وي دا په هغه حد کې نه ده پلی شوی چې ټولنیز عدالت تقاضا کوي. بله بله ما ویل چې دا ورځ په دې معنی ده چې په ټولنه کې باید اجتماعي تبعیض د لمنځه یوړل شي ولې برعکس په افغانستان کې څومره دغه اجتماعي تبعیض موجود دی؟
لکه څنګه چې د راپورونه خبر شوي دي او د راپورونو پر اساس چې ثابته شوې ده چې افغانستان په تیرو څلورو کلونو کې ډیر بد تبعیض جنسیتي عامه خلکو تجربه کړی ده. دا څومره دا خبره ثابته شوی دا خو او څومره څنګه د سوا خو پار صورت لدینا معلومیږي چې په دې تیرو څلورو کلو کې حکومت نه د توانیدلای چې دغه تبعیضونه دغه ټولنیز عدالت پلی کړی. دوی سره لدې چې د اغلی ګلې ولی خبره بالکل سمه ده. دوی سره لدې چې د نړیوال قانون سو کړل بلکې خپل خلک هم قانون سو کړل او د 13 کلو کې دا تبعیضونه لا هم ډیر سی ودي او ورځ تر بلې دا مشکلات او دا تبعیضونه جنسیتي بخصوص د ښځو پر وړاندې لا هم ډیریږي. او یو بیلګې دی دا د میرمنو حذفول د ټولنې څخه په هر طریقه دوی غواړي دغه میرمنې له ټولنې حذف کړي د ټولنې وباسي. نو دا خپل د دې ښکارندوی کوي چې دوی څومره د ټولنیز عدالت د پلي کولو کې دوی ضعیف دي او نه پاتې راغلي دي. دا چې دوی څومره په حکومتداري کې د دینم ښکارندوی کې چې دوی څومره حکومتداري کې دوی ضعیف دي. دوی یو څو هیوادونو ته لاړل دوی فکر کوي چې نور منګه نړۍ ولیدل نور هرڅ مګر د خپل حکومتداري په خپل نظام کې دوی پاتې راغلي. دوی آتا د خپل د وزیرانو د مهمو خلکو صلاحیت پلاس کې نه لري زی نور هیوادو ته زی دوی آتا خپل خلکو ته نسی ویلی چې وزیر چیرته تللی وکیل چیرته تللی. دا د دې ښکارندوی کې چې دوی څومره په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. څه پاتې بیا دوی ټولنیز عدالت پلی کړي په خلکو کې یا ټولنیز مشکل ستونزې تبعیضونه د ښځو ترمنځ د لمنځه ویسي.
مننه ډېره زیاته مننه. اغلی افغان بیا به هم تاسو ته در وګرځي ما چې در وګرځي کوم چې انجن څومره له دغه ټولنیز عدالت څخه محروم شوی دی یلته په افغانستان کې، په خصوص زکه کومنګ تاسو په ټولنیز عدالت باندې خبرې کوغه په ټولنه کې هم نارینه رضی هم میرمنې رضی، ولی په افغانستان کې له دغه ټولنیز عدالت څخه څومره انجن او خزي به برخې سوی دی؟
اغلی احمد زی، دا دومره اوږد تاریخ لري چې فعلاً حاکمان فیلیا حاکمان دا د جنسیتي تبعیض او اپارتایډ ته دینی سبقه ورکوي. چې ما ګواکي حدیث دی چې ښځه ناقصه د عقل ده، دا د یاد فراموشه ده، دا د شیطان او فتنې به هیڅ په ټولنه کې کیږي، دا د ټولنې د عادي ریوال څخه لري کیږي او په کور په چوکاټ کې محصوروي. دا هغه تفکر دی چې دا طالباني تفکر انسان او انسانیت په طبقو باندې ویشي، دا سی ویشي چې د د تر لاس لاندې باید عدالت تعریف سي، تعین سي، او چاته څونه چاته څونه په کاسه کې ور اچي. دا یوازې اوس د طالبانو په دې لند موده یا په شپږ کالو مخکې چې په جمع کې د دې لس کاله دوی د دغه تفکر لاندې حاکمیت کړی دی پر افغانستان، او د دوی په دغه لس کالو کې همیشه د ښځې مسأله او جنسیتي اپارتایډ او ترسیلې دي. یعنی ښځه د دوی د بردګۍ، غلامۍ، جنسي غرایزو برده او غلامه ده، او دوی به نفقه په واسه کې ورکوي. دا د دوی هغه دینی برداشت او تفکر دی تکفیری چې ښځه په دې کې سوځېدلې ده، او ښځه او که څوک ژغ کوي، که نارینه یې ښځه د دفاع لپاره ژغ کوي، هغه باندې ټاپه وهل کېږي چې ته د مسلمان د چوکاټ مسلمانۍ د چوکاټ څخه باسي، د هغه حلقې څخه باسي. مهمه دا ده چې دلته دولتونه مسؤل او مکلف دي چې دا جنسیتي تبعیض دا مثلا تور پوست سپین پوست جنسیت نرونه ښځه و ماشوم و دا مسائل په دغه خاطر دغه ورځ لمانځل کیږي چې دغه مسائل مطرح سي، د ملتو تر مابین مطرح سي، د هیوادو تر مابین مطرح سي، د حقوقي مرجو تر مابین مطرح سي، بحثونه پر وسي چې ولې په چې موږ دې ته آماده نه یا دولتونه یا حکومتداري و دې ته آماده نه دي چې د انسانانو تر مابین عدالت خپل مفهوم دا دی چې هر څه خپل په ځای کې قرار ورکول، هر څوک د خپل استعداد او فهم او دانایی په چوکاټ کې اچول دي. برابری بیا د ټولو ته مساوي شرایط او فرصتونه آماده کول دي. مهمه دا ده چې دا تفاوتونه سما تاسف سره د زموږ د زمامدارانو په خاص ډول د طالبي تفکر په حکومتي پالیسي کې نه راځي. دوی داسې فکر کوي چې هغه څه چې ما ویلي لوستې مې دي هغه زه دا د تطبیقوم، او ما ته ښځه دریم کلاس د انساني جامعې ده، اته د انسان په شمول کې نه راولي، وایي زه قوام یم، زه حاکم یم. قومیت د حاکمیت او لوروالی او د ظلم، یعنی زه مدیر رئیس صاحبم، رئیس باید خپل نور مامورین باید ووهی د د اطاعت وکړي، که نه وکړي بیا به نو د هغه حلقې څخه ایستل کېږي. دا د دوی تفکر دی. شزه د دې دغه فکری حلقه کې بند پاته ده او شزه هغه نه ده اکثریت شزه نه پیږي نه خپل په دنیا حقوق پیږي نه خپل په تاسف په تاسف سره نه دې ته پریشي ده چې په دنیا حقوق خپل ځان پوکي نو بس مرسالاری ده د نارینه به هم دین تحت وایي درځکیبه او هم به دنیا اجازه تحت درکی نو زموږ ژوند د شوزو د مسلمانو شوزو ژوند په خصوص په افغانستان
کې مننه
د تاخ شي تفکر لاندې
ډیر زیاته مننه ورزو د خبرونه په دې برخه کې زمګي ووریدون کې موږ سره وصل پاتې شوې دی د دې اړیکه پر واخلو چې د نن ورځې د خبرونه په تړاو اته نظر لري سلامونه مهرباني وخت مو په خیر ازادي راډیو ده
وعلیکم السلام خور څنګه
مننه مننه ژوند یو څه تاسو سموکت غوړه کړی تر څو आवाज موږ ته سم راشي مهرباني
وستم اسز ناواز
مهرباني 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 आवाज د رادیو مو ټیټ کړئ مننه
مننه ژوند جو غاړو نه زمام د پټ نو څه پروګرام زما نظر دا غدي یو خو خورق دایي تاسو مش وخت راکې چې موږ نظر په سما توګه باندې واوري ورا شزه خو چې د شزه خو دوه دي حق لري چې کم تړي تړي کم تړي به چې نه په خاور برابر کې کده تړي لوري کده تړي خوري کده تړي کور ولای تړي نه په خاور برابر کې او دین وروشي اسلام وروشي دا غته دي حق دی او یاره خور غومان نه کوم چې دوه دي حق دی دالې لکه دا و داسټس کورسنه چې ګاډه د دوه مری ګاډه د دې حوصله هیڅوک نه لري دا چې ازادي ته سر کړی دا چې بهخي دا و دا تبلیغات دی دا تش تبلیغات دی دا خاص دروغ وای خور دا ممنني دا و ته درسنه کې داسټس رسنه ز تعقیبوم دا دا خبرې کې ګرسره کې د اسلام د چوکاټ څخه وتلې خبرې کوي څه زدې چې د وشه زدې چې د اته څه په کوي د شز حقوق د اول نه خلاصيږي یو ګډه ورځ هغه رسنې د ستې رسنې جنانو رسنې یې چې کوډ الحمدلله شز ته ټول خپل حقوق رسیدلې دي چې کوډ الحمدلله ورغو دی ورکو ارته ورکو دین مو سوال دي اسلام مو سوال
دي یعنی تاسو وایئ کمیرمن ته ډوډۍ ورکړ شي فکر کوي دا غوي حقوق ورکړ شي دي حال دا چې هلته ډیر شمیر موارد دي چې خپل مغه میرمن خپل د आवाज وچتوي چې ګواکې دي حقوق نه دي رسیدلي ته ټول مهم مسله غو د ذکر مسله ده
اخور د ذکر ته مو مسند غسام چې د ذکر کار بم سم چې ګرد د حکومت پر ځای کار کوي مګر خور دا څه تبلیغات دي مې کوي دا څه تبلیغات دي دا څه میرمن یو خدای راکم دي ته کوم وره به چې څه طرفا کوونی ولري دا چې نو کوي چې دا به چې ته ټول خلکو ته ورکې مار کې اسلامي سره خلک هم چې سره خبرې وکړي دا نور خلک هم که دا ورې دوم کې چمز ولا که ساز ته لري کنه په خدا کزه د طالب د فام خو را ساز ته لري کنه مګر حقیقت به هیڅ تړې نه وي نو ولا که په جین نظام کې نو ولا که ما اسلام وو چې کلا که بس دل څه چلون دل چې سره ما ولا که په واخ اسلام نه په چیر جمهوریت کې مګر خو را دغه تش تبلیغات به کې دې ترې دي دوم ری په میډیا کې دوه یاد
مننه
دا خو نو تش تبلیغات دي تبلیغات به نه وي خو را
ډیر زیاته مننه ژوند وسې خاور ازولري زموږ یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون پر کار خبرې موږ سره وصل پښتې شوې دی له دوی څخه به مو پوښتو سلامونه مهرباني وخت مو بخیر مهرباني نور با سیخ پرونه ده مهرباني بله مهرباني زموږه واسطه صبرې بله ورزو به هم د خبرونه په دې برخه کې زموږ یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون پر کار خدل دوی څخه به وورو چې دوی د نن ورځې د خبرونه د موضوع په اړه باندې څه نظر لري سلامونه مهرباني
وعلیکم السلام احمد جی خو سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول کډرمنو اوریدونکو تخلا دیو چې روغ جوړ بس
وعلیکم السلام تل سه مهرباني
خدای دې مان خپل خورجانې واکان دلته ټولنی زادله چې دی هغه حق او حقوق چې زموږ خدای پاک شوز تور کړی د خورجانې حقیقت خبره درته کومه ولکه یا د اسلامي امارات طرفدار يم خورجانې د خدای حقیقت وایو چې خدای رسول اخوند ته حق او حقوق ورکړي د خورجانې هغه الحمدلله د دې وسله ته زموږ په منډه کې د ټوټل افغانستان څخه کار اوریدونکو خورجان تاسو جنګوي د خدای حقیقت وایي څوک دې دروغ نه دتوي خورجانې دلته خو الحمدلله حق او حقوق ورکوسي دي پکات یو دغه د شونځي مسله پاته د خورجانې چې هغه په بیل ادلو خبرونه کوي موږ افغانان د خپل حکومت سره دی غوښتن کوي چې د خوند پرمخ پانتونه همداسې شونځي خورجان خلاص کې ځکه ضرورت ورته لرو خو داسې اکثر زموږ خوندې دي اوس زستاسو مېلمنو ته احترام لرم دا یوه خورده هغه داسې خبرې کوي دا اوس په دغه رسنۍ کې داسې خبرې وکړې یهودو نصاراو دونه ټینګار په دغه نه دي کړي لکه دوی چې دونه ظلم د خپلو خوند سره کوي نو زما د دې خور څخه په درنښ دا غوښتنه ده چې حقایق باید ووایي چې تاسو د افغانستان ته اوس داخل په افغانستان کې ناست پر ځای کې چې اوس موږ دا دلته خورې ژوند کوو قسم به خدای د جمهوریت په وخت کې ګوره خورجانې دا ټول اورېدونکي زما غږ اورېده میراث حق ته خور ته نه ورکړل دي ظلم سره کې دي دا غوښتنه چې چا به بدی وکړل خورجانې خور به قرباني ویا د لور په هغه بدل کې ورکول او الحمدلله د اسلامي نظام پر اساس سره هغه مشکلات چې دي الفی وي د پکاټ یو د شونځي مسله پاته د خورجانې په دې لا دې خبرونه کې د حکومت سمجدا غوښتنه کړې ده او سم غوښتنه ځینې کوي چې په انټونونو خلاص کړي خوند پر مخ شونځي خلاص کړي دا خوند چې د خارجي څخه مثال تبلیغات کې خورجانې تلوت پاند هغه غوښتنه دې څخه کوي چې داسې شوم تبلیغات نه کوي خورجانې ګر فراد اسلام د مجاهدینو استله دا رقم شونځي مې نه غواړي خورجانې دې د درس تحصیل کړي دي نو دا درس تحصیل مشتکو چې دې پر اسلام باندې د کوپر ټاپاوې دا درس تحصیل خو به مې نه غواړي خورجانې دا تاسو ملمنو کې کړي دي
ډېر زیاته مننه ژوند او سي مننه خو وخت لري زمونږ اوریدین کې ول چې د نن ورځې د موضوع تړاوي موږ سره خپل نظریات شریک کړل او زمونږ بل منو څخه پر ځینو موارد باندې هم نقد نو ته هم ځینې غوښتنې مطرح شوې په خبرونه کې چې هغه مسئله به په نظر کې ونیول سي اغه افغان یو مسله چې موږ تاسو باید پر وغږیږو کته موراندې تاسو باسترلوت بیا به هم له تاسو پوښتم چې د حکومتونو مسولیتونه پر دې باندې به هم ورستو کې وغږیږو ک یو مسله بل چې په ذکر باندې ډیر زموږ اوریدونکو په نظر راکړ زموږ تاسو غوښتنې هم ده چې باید په افغانستان کې د انجونو پر مخ د خوندوی دروازې د پرنسل شي څنډه ته پاتې کېدل خپل څومره له دغه ټولنیزو عدالتونو د اساسي حقوقو څخه څنډه ته پاتې کېدل دل دی او بل اخر دغه هغه مسله ده چې بیا په لوی کچه باندې ټکر ده
خو تاسو ګورئ د ستاسو دوو اوریدونکو نظر ورکړي دا د هغه کلیوالي نظر دی چې د اسلام تر نامه لاندې دوی پیچی او د شوزو پر سرونو وي هغه دا دی چې دی وای ډوډۍ می ورکوم مثلا نفقه ورکوم دین ورزده کوم یعنی دی وای زی ورزده کوم الدا چی د بشر نیمایی نفوس د الله بندگان شزی دی نو دا ستا تا چی امکانات منظور د دغه ټولنیز عدالت دادی چی هر امکان نات د ژوند کولو نارینه و شوزو ته مایوب و زور و ور ته باید امکانات آماده سیده ده دولتو ده حکومتو وظیفه او وجیبه ده اوسنو دا ستا د نارینه تر لاس ماته نه راوزي بلکې دا د قانون تر لاس ماته راوزي زه چې په یو شیزي په صفت دغه ستاسې اورېدونکي دغه خبر باید واوري ته دې په مسجد کې ملایې یا دې ځای کار کوي ته مثلا لازر معاش اخلي دا شزه تلر وشته په کور کې کار کوي او دوی درې نکاوي دي نوري هم لري دغه دې معاش چیرې دی او تم دومره ځان پر پرسه چې زه تاته نه فقدر کوم مهمه دا ده چې دغه عدالت نه دی نه برابرۍ ده د باید په پوسې چې تم د الله یو بنده یې زه هم د الله یو بنده یم دا د اسلام ضد نه دی دا ستا د تفکر ضد دی اسلام برابري د ښځې او نارینه په ارزښي لحاظ سره ویلي دي مګر په جسماني تفاوتو سره په بیولوژیکي تفاوتو سره هغه نه دي درته ویلي چې ته حاکم یې که قوام در تویلی قوام مانا مسئولیت دی ولی در عرب و جاهل جامعه که الکا در شزی حق اثر نکاوی و داشتن وجود ندلو در یوال سنا و دونه یوازی زد تاستلس در کول ایسم چی پاقا وقت که جنسی ارتباطات پا جاهل جامعه که ولی خود پا تاسس در مجد عرب و در کلتور و فرهنگ اوز خپل کرده دی خپلی غیمو دیاده استلی دی نو که ما زد هغه وقت طولینی د جاهلیت دوري هغه اورم په یوشتم پیړۍ کې پر ما تطبیق کمه چې الته دوی درې درې او څلور څلور الته مازله اسلام حل کړی ده چې عدالت
او د غنایمو تقسیم دی تر از په یوشتمه پیړۍ کې دغه وخت شرایط پر د افغاني ښځې او اسلامي مسلمان مومن ښځې باندې تطبیق کوي. مهمه دا دی خپل آگاهی نه لري، دوی خپل آگاهی نه لري. نو زه به د دوی څخه څه انتظار لرم چې هغه ماته عدالت او برابري قایل شي؟
ډېر زیاته مننه.
د دوی ادی په یو مثال د سی ول دور ا د شکر قرت حق مور کړی دی ډوډۍ ور کوو پلان یعنی شزه حیوان د چې ما واشه واشه مې رغور زول ادی دور نس مې مړک دا ته دوی تفکر دی په تاسف.
ډېر زیاته مننه ژوند وسی اغلی ولی څومره دا د حکومتونو مسؤلیتونه دي چې باید په ټولنه کې ټولنیز عدالتونه په پام کې ونیسي او ټول وګړو ته یو شان عدالت په نظر کې ونیسي؟
دا د دولت په کچه یو د اولینو مسؤلیتو څخه دی چې دولت ټولنیز عدالت او د فرزند درته لاندې به فرزند د فخر د منځورولو د به عدالتي د منځورولو دا د دوی د اساسي ترور د بنسټیزو وظایفو مسؤلیتو څخه دی. دا اوسنی دولت خو دولت هم نشو بللای دا صرف د عدالت راغلی دی. زه به یو وضاحت ودغه د مخ وروسته چې راغلی و دا ته ورکم چې دی ویل چې په جمهوریت کې داسې په جمهوریت کې هاسي خبره دغه نه ده چې که اوس موږ د ټولنې پر یو بی عدالتي باندې نیوکه وکړو او یا یاد کو دا د معنا نه لري چې په جمهوریت کې ټول ویړ ویړ یو د هر چا حق ورسېدل او دا اشغال نه و. دا خبره هیڅ چا نه ده کړې. دا به موږ براندو شو کدا وایي چې په جمهوریت کې عدالت تامین و. دا خبره ده چې محرکم دولت چې په هر دغه کې راغلي دي پر خلکو باندې ظلم کړی دي. دا ورور په خپل دغه باندې دغه ظلم باندې شو دي چې دته اوس دا ظلم بيخي عادي شوی دي. دا وایي چې د څلور کال کې خوراډي په اخته دي چې خلاصي مکتب ورور کته دا ته تاپون کوي چې ورور مکتب د انجلي د په دغه سیم باندې د انجلي د هلک فرق نه کوي. ځای سي هغه څونی خساره ده په اوسنۍ نړۍ کې په اوسنۍ سیستم کې. دا یو او بل دا خلک چې راغلي دي دا چارواکي دا حق نه لري چې تا ماته د نور اولیا ضرورتونه نه دي راکړي. دولتي خدمات ته ماته نه راوسه خو هغه مکتب چې فرض ما حق درلود یا ولار دي هغه ته ماته نه پرېږدي. نو دا خو یو اضافي ظلم دی. خپل وظیفه خو نه اجرا کوي چې نه اجرا کوي. هغه خدای ورکړي په خواني مکتبونه چې هغه ته خلک نه پرېږدي. او دا ورته د ډیر اجیسی په څلور کال کې یو چا خطا ایستلې دی. یو ملا صاحب مفتي صاحب راغلی دی ته ویلي چې زمو پر نصاب نیوکه نشي کولای پر مکتبو نیوکه نشي کولای په هیڅ شي. مقصد به وایي موږ زو بل سیستم جوړو کوم دی ته د اکار راوښی چې پر شروکړی دی چې کوم ځای باندې به دا نتیجه ورکړي. بل څه د خلکو په سترګو کې خاوري ور اچي درواغ ورته وایي. دغه رقم نسلونه خرابې ده. دغه ورور مغز په دغه شکل خراب کړی دی. زه تاسو توقع نه لرم ورکه چې ولاسه مطلقاً د دې په مقابل کې ودرېږي. حالت د بیرې ژوند دی، حالت د ترسو د تهدید ژوند دی، حالت د مرګ د میر ژوند دی. په خفا کې دوی ټول په خوانی نظامیان او ټول مخالفین په خراب شکل دوی تهدیدوي او جزاوی ورکوي. په دې چې زه پوهیږم خو مګر هدي اقل دغه نظریات نو چکچکی مورته کوي. دا خبره ده. دا ما نه چې تاسو وایئ چې تاسو ولاسې جمهوریت مو کاشکه او یا زه په نه کاڅه راولاره څنګه هغه د عدالتي چې په خو به دغه دفاع وکم قطعا.
ډېر زیاته مننه ژوند وسیم. اغلی دهقان لتاس به وپوښتم چې ټینګار پر دې کې چې باید دغه ټولنیز عدالت چې دا په ټولنه کې دی ټینګ سي. اوس اساسي پوښتنه دلته دا ده چې څنګه ټینګېدلی شي دغه ټولنیز عدالت چې په هره ټولنه کې هر وګړی د دې مستحق دی چې باید په یو شان د دوی پر سر دغه عدالت تطبیق سي. دغه عدالت څنګه ټینګېدای شي په ټولنه کې؟
ډېر زیاته مننه. لکه څنګه چې دا بیا هم زه خبر باندې تاکید کوم چې دا د دولتونو په خصوص د منګ اوسنۍ دولت وظیفه هم دا ده باید په دې اړه کار وکړي. نور له دغه د وضعیت نه ځان وباسي. منګ به تر کله پورې دا څلور کال پنځه کال وایو او نن سبا کې به منګ خلک به پټه مپریږي. د دې وظیفه هم دا ده چې باید دغه ټولنیز عدالت پلی کې په هر طریقه سی وي. مثلا تاغه د تعلیم برخه کې د خزو او د حالکانو ترمنځ د تعویزونه باید لمنځه لاړ شي. بلاخره باید تاغه او سنای حکومت ځانته د دې لپاره چې د خلکو رضایت لاسته راوړي فقط سرک جوړوي یو کوڅه جوړوي او یا هم خبرام ټول خبرام د امنیت راغلی د اساس اسلامي قوانینو باندې برابر ټول ته حق ورکول کی برعکس دا اصلا نه ده. دوی تر کله پورې د خلک غولوي تر کله پورې خلکو ته په سترګو کې خاورې وشیندي د امنیت پر اساس باندې ځکه چې دوی پیږي چې د افغانستان خلک تیر شلو کلو کې ډېرې بد ژوند تیر کړی د امنیتي لحاظه. نن سبا چې یو انتحار نه ده سوی یو جنګ نه ده سوی نو دغه ته خلک خوشحاله دي ساده خلک کولی سي شپه ورځې په کراره تیر سي مګر دغه دا نور بې عدالتي ته دا نور تبعیزونو ته د چا پام نه ده. یا هم دغه داسې څومره د افغانستان ټولنه د راتلونکي په مختلفو فشارونو سره محدودیتونو سره د خطر سره مواجه دي یا د دې د هیڅ پام نه ده ټول پام د هټه د دولت پام هم د تنه هم د امنیت ده او بس خلاص او ټول فوکس په خزو د سبایت په د خزو پر وړاندې څومره محدودیتونه ډیر کی یا څومره کوم محدودیتونه تدوی لاره واره کی ترڅو سی وسی کولای دین نړیوالو پام ځان تر واړ وی او د سرل د نړیوالو خبره ته دوی پام هم نه کوي او د نړیوالو خبرې ورته مهم هم نه دي په څوار دوی د لدې موضوع نه انکار کړی دی یعنی موږ د نړیوالو خبرې موږ ته اصلا مهمه نه دي. دوی وظیفه یې هم ده چې دوی مجبور دي چې باید د خلکو ځوابګوی واوسي خو بدبختانه دوی دغه خپل سیاست داسې په خلکو باندې پلی کړی د خپل افکار داسې د خلکو مغزو ته ورسولي دي چې خدماته د افغانستان ځینې خلک دوی پر وړاندې باندې یګم نه غږم نه پورته کوي یا لډاره یا داسې د دوی د فکرونو د تحصیل لاندې راغلي دي نو لاره د حالم داده چې باید نړیوال په دې اړه باندې له نورو پالیسیو څخه ګټه واخلي ترڅو سی وسی کولی د افغانستان
ډېره زیاته مننه ژوندی سي اغلی دهقان. اغلی افغان دا ورځ په نړیوال کچه نه منزل کیږي او نړۍ څومره دې ته متوجه ده چې په افغانستان کې دا ورځ خورا ډېر لوی توپیر سره مخامخ ده په لاندو کې
نړۍ زتومره ډېر ول نړۍ خپل پاتره غلی ما په شروع کې دا مسله ستاسي حضور ته وړاندې کړل تاسي د اسرائیل مسله وګوري تاسي د سوریه کې وګوري تاسي په افغانستان کې په مختلفو ځایو کې د ځکه د کورې نړیوالو هم ندي سازمانونو عدالت دوی اشعارونه ورکی مگر عملی جنبه ډیره کم ده بل موږ د یو قانوني یعنی هر هیواد هر دولت مکلف دی خپل په چوکاټ کې د خپل شهروندانو ته یو قانوني حکومتداري ارزکی قانونیت پلی کی او ارګانونه په وجود راوړي چې دغه ټولنیز عدالت او برابری په نظر کې ونیسي دا فلسفه یې باید ما بین ستراوړي. دوی نو کوم ابتکار نه کوي نړۍ د تجارب څخه دی استفاده وکي او مسؤل ارګانونه معلومي او جواب دی معلومي چې د ملت ته جواب ورکړي د دې په عدالت یو او جنسیتي اپارټایټ او خلکو ته روشنګي ارون ان دی وکي خلک تبيه کې پدې ساهو کې ارګانونه ایجاد کړي
ډېر زیات معنا نه
دې لارې کولای شي چې موږ خپل هدف ته پر لار روان
ډېر زیات معنا نه ژوندې سي. اغلی ولی ک تاسو راته وی چې بل اخر څنګه ممکن کېدل شي چې عدالت دې په ټولونو کې یو شان د ټولو وګړو لپاره تامین پاتې شي؟
دا خو په دغه لحظه کې چې موږ تاسو قرار لرو مخصوصا د وطن شې دي دا سي معلوماتي لکه خیال است مهال است جنون مګر بیا هم د اول قدم لپاره د اول قدم خستلو لپاره چې هدي اقل دا اوسنی چارواکي ودغه متوجي سي چې دوی په ډیر لوړ کچې په یو ډیر فجی جنایت اخته دي خو در کوي نه اقرار نه باندې کوي. فرضاً د بلال کریمی چې ویلي چې موږ په وطن کې د مقام د نژاد ډیرو تبعیزونو د منځه وړي دي، په داسې حال کې چې د مکتب دروازې تړلي دي، دغه سړی راځي او رسنیو ته دغه خبره کوي. نو دا باید یو انسان څونی ړوندي څونی بې انصافه وي چې ته په دغه سیاست چې لرې راځي او وایي چې موږ تبعیزونو د منځه وړي دي. په داسې حال کې چې د مکتب تړل
د تبعیض منځ ته راوړل دي. مننه ډیره زیاته مننه ژوندۍ سیمننه. درنو اردوونکو، په خبرونه کې را سره د ښځو د حقوقو فعال غلی روګل افغان، د ښځو د حقوقو فعال غلی جلی ولی، او تر څنګ د ښځو د حقوقو فعال غلی ولول دهقان و چې نننه خبرونه کې موږ سره ملتیا وکړه. تر هغه چې بل خبرونه کې تاسو درنه حضور تذریګ په لاله مسپر مخ دی په من خو وخت.